السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین یو بجې شوې ده. زنی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې او ریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو د خبر پښتونخوا د قبایلی سیمو د پاکستان د زنو نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واره. دوه نیس پروګرامونه هم لرو د نړۍ رنگونه او پرګنې. په لومړي د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار بریوال کاکړی درته وړاندې کوي.
لمړی دا مهم خبرونه سرټکه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د وسلوالو د پرمختګ د مخنیوي لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت هغو خلکو ته یو میاشت نور وخت ورکړی چې جعلي شناخت کارډونه یې جوړ کړي دي. امریکا او روس په شام کې د اوربند په اړه د هوکړې پر لور د پرمختګ خبره کړې خو اعلان نه دی کړی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخنیوي لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. د دې وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش سره د ولسوالۍ د سکوت خبره نه مني خو وایي چې هلته په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیت زیات شوی دی.
مونږ هلته په جانخیل کې حضور لرو، عملیات روانه دی او داسې جانخیل سقوط کړی دا نه منو، ولی تهدیدات رامنځته شوی ده. مونږ په دې حال زړه کې یو چې تهدیدات د منځ یوسو.
تر دې وړاندې د پکتیا سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې دغه ولسوالۍ تېره شپه تر سختې جګړې وروسته د وسلوالو لاسته ورغلې ده. طالب ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې دا ولسوالۍ نیولې ده. بل پلو افغان چارواکي وایي چې د ننګرهار پای سرک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې د وسلوالو طالبانو د نهو قمندانانو په ګډون 9 وسلوال وژل شوي دي. د یاد ولایت د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي نن مشال رډیو ته په خبرو کې وویل چې د طالب قمندانان نومونه هغوی وانخیسته، خو وویل چې دا عملیات په تیرو 4 ساعتونو کې ترسره شوي دي. نوموړي وویل چې په دې بریدونو کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. تر دې وړاندې بیا د سرپل ولایت د والي ویاند ذبیح الله اماني ویلي چې افغان ځواکونو په سانچرک ولسوالۍ کې د وسلوالو مهم پټنځایونه په نښه کړي دي. نوموړي ویل چې د افغان ځواکونو په دغو هوایي بریدونو کې 2 وسلوال وژل شوي او 15 ټپي شوي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت هغو خلکو ته یو میاشت نور وخت ورکړی چې جعلي شناخت کارډونه یې جوړ کړي دي. دا اعلان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان د جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې کړی دی. د چودري نثار په وینا تر اوسه 300 افغانانو او یو شمېر بنګالیانو جعلي شناخت کارډونه ور واپس کړي دي. نوموړي ویلي چې تر اوسه 9500 جعلي شناخت کارډونه په ګوته شوي دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت تر دې وړاندې د اګست 1 د وروستۍ نیټې په توګه اعلان کړی وه. دا له هغه وروسته ده چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور پر داس مهال د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی و چې د پاکستان پاسپورټ او شناختی کارډ ورسره و. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سپین بولدک پولې تړل کېدو له کبله افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو لړۍ درولې ده. له سند او بلوچستان ستنېدونکو افغان کډوال د کوټې په بلیلی سیمه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د دفتر په خوا کې ایسار دي. په کوټه کې د کډوالو د محکمې یو چارواکي نظر محمد د جمعې په ورځ ناوخته په دې اړه مشال رډیو ته وویل
تقریبا 15 ورځ ده چې دا خلک دلته راځي، چیکینګ یې شوی دي، کره کار خلاصوی دي، لیکن دوی دلې پاتې دي، تلای نه سي. ډېرې کډې تللي دي د چمن پر لاره باندې، په بعضو هوټلو کې هلته پراته دي. د ورځې تقریبا موږ 15-16 کورنۍ د کوټې د خوا څخه موږ استولي دي چې په دې کې د کراچي او دا خلک هم راتلل. 15 ورځ ده تقریبا د ورځې یوه یا دوه کورنۍ راځي ګرځري، خاص په همدغه خطر باندې چې بارډر باندې.
د افغان چارواکو په وینا پاکستان د لاره د اګست 13 له هغه وروسته وتړله چې په سپین بولده کې د یو لاریون پر مهال د پاکستان بیرغونه وسوځول سو. په ایټلی کې د اګست 14 د راغلي زلزلې له امله د مړو شمیر 201 ته رسیدلی دی. د دې ترڅنګ لږ تر لږه 400 ټپي شوي هم دي. د ایټلی حکومت د زلزلې په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په زرګونه ژغورنی هڅه کوي چې تر نړېدلو کورونو لاندې شوي خلک ژوندي راوباسي، خو دا هیلې پر کمېدو دي چې هغوی به ژوندي وي. دا له هغه وروسته ده چې د اګست پر 24مه د روم ښار په شمال ختیځ کې د 6.2 درجې زلزله وسوه. له دې زلزلې وروسته 15,000 ژغورونکي د خلکو د مرستو هڅې کوي، خو د زلزلې په سلګونه وړو ټکانو د هوایي هلې ځلې اغېزمنې کړې دي. ګمان کېږي چې ډیر خلک به اوس هم تر نړېدلو کورونو لاندې وي، چې زیاتره پکې دې تاریخي سیمې ته ورغلي بهرني سیلانیان ګڼل کېږي. د اټلی په لا اکویلا سیمه کې په 2009 کال کې هم د 15.9 درجې زلزله راغلی وو چې 309 کسان یې وژلي وو. امریکا او روس په شام کې د اوربند په اړه د هوکړې پر لور پرمختګ کړی، خو لا یې هم د اوربند اعلان نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری او د هغه روسي سیال سرګی لاروف د جمعې ورځ ټوله په دې اړه په خبرو اترو تیره کړه. جان کری له خبرو اترو وروسته وویل، موږ پرمختګ کړی خو تر هغه وخته به د هوکړې په اړه په اعلان کې بیړه ونه کړو تر څو د ده په وینا دا د شامي ولس د اړتیاو لپاره کافي نه وي. جان کری زیاته کړه چې د اوربند په وړاندې نورې ټولې تخنیکي لارې هوارې شوې دي، خو ځینې مسلې لا هم داسې دي چې هوارېدې غواړي. سرګی لاروف هم خبر اعلان ته وویل چې د تشدد مخنیوي لپاره ډیر مهم ګامونه پورته شوي دي او دوی به ډیر زر د خپلو ګډو هڅو پایلې په ډاګه کړي. نوموړي وویل، داسې هیلې سته چې په جګړه ځپلي شام کې د پریکند اوربند اعلان وسي او د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د امن د خبرو اترو نوي پړاو ته لاره هواره سي. او د ایران د تیلو وزیر بای جان زنګانی ویلي چې د تیلو د برامدولو سازمان له غړو سره به د قیمتونو د ملاتړ لپاره کار وکړي، خو له دې به پرشانه سي چې د کلونو د اقتصادي بندیزونو له امله د خپل سوي تاوان ازاله وکړي. بای جان زنګانی ویلي، د ایران په دې کې هیڅ رول نه و چې د تیلو په مارکیټ کې نه همورتیا رامنځته کړي. د خبرونو پای
خبرینم د بریوال کاکر نواری دل اوریدون کو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور پاکستان او بهر ملکیانو ته یو میاشت نور وخت ورکړي چې د هواد جالي شناختی کارډونه لري. د بلوچستان خبر پختونخوا سیاستوالان وایي، د چین پاکستان اقتصادي راهداري په پروژه کې دواړو صوبې لپاره غورځول شوي.
من تر بنده دي چې کوم دا روټ چینج کو مغربي روټ هم دسه پرې خو په مشکی اړم دي، نو دا به ډبل اخراجات چې دا زوینه ما دی به پنجاب خپل خپل غوړي.
د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن مشروای باید پاکستان سپریم کورټ په کوټه کې په وکیلانو د شوی ځانمرګ برید از خود نوټس واخلي.
مې په پنځمن باندې سموتو اخ خو دا و پنځو چې شادتوغه دې سموتو نه په دایې کې نن مربوطه وکړه په ځین کې یو سوالیه نشان.
او نیس پروگرام پر گنے کے بعد آؤ نے وارے چھ پاکستان کے اقلیتوں خپل مذہبی تہواروں سنگا ترسرہ کبھی پروگرام د نڑے رنگون حملرو لمشال ریڈیو سرو سے. مشال ریډیو تاسو اوري اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وری دل چې افغان چارواکي وایي د پکتیا په جاني خیلو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي دي. چارواکو ویلي چې جاني خیل ولسوالي د وسلوالو لاسته ورغلی و. په دې اړه به درته نور تفصیل په راتلونکو نورو خبرونو کې وړاندې کوو. اوس ورسو د یو بل رپورټ طرف ته. پاکستان هغه بهر ملکیانو ته یو میاشت نور وخت ورکړی دی چې د دې هیواد جاني شناختی کارډونه لري. تر دې وړاندې هم یو میاشت وخت ورکړل شوی چې د اګست په 1 نیټه ختمیږي. دا فیصله د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان په مشرۍ کې پرون په اسلام آباد کې په یوې غونډه کې وشوه. تفصیل د سراج زهیر نورو.
پرون د جمعې په ورځ باندې مازیګر داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان په مشرۍ کې د لړکې یو د اعلی په غونډه وشوه. په دې غونډه کې د نادرا چیرمین عثمان یوسف مبین د غونډې شریکوالو ته بریفینګ یعنی خبرونه ورکړله. په دې موقع ویلی شو چې د جالي شناختی کارډونو پر رضاکارانه توګه د واپسۍ په موده کې د یوې میاشتې نور وخت ورکړل شو هغه خلکو ته چا چې د پاکستان جالي شناختی کارډونه ترلاسه کړي وي. په دې موقع د نادرا چیرمین وی چې تر دې دمه 324 غیر ملکیانو شناختی کارډونه واپس جمع کړي دي چې پکې یوازې 324 افغانان شامل دي او یو پکې بنګالی دی. په دې موقع دا هم ویلی شو چې 19,500 جعلی شناختی کارډونه په ګوته کړی شوي دي، کوم چې په ډېر زر بلاک کړی شي یا بند کړی شي. چودری نثار علی خان په خبرونې د دې غونډې په محل باندې ویلي چې کومو د نادره ملازمینو په جعلی شناختی کارډونو کې مرسته کړې وي یا جعلی شناختی کارډونه جوړ کړي وي، نو د هغوی پر ضد به د یکم یعنی د 1 سپتمبر نه کوم چې بل سپتمبر 1 تاریخ دی داغی نه بددوی پر ضد باندې کاروایی شروع کوي. معاملہ چې کومه ده دا خو په جولای کې شروع شوی و، بیا حکومت چې دی وفاقی د داخله چارو وزارت چې دی نو هغه غیر ملکیانو ته یوې میاشتې وخت ورکړو چې دی یو 1 اگست نه شروع شوی و تر دې 1 اگست پورې به وي، نو 2-3 ورځې پس دغه موده ختمیږي او د دې نه پس په د 1 سپتمبر پورې چې دی نو دا وخت وي چې هغه خلک چې چا د دې ملک جعلی شناختی کارډونه ترلاسه کړي وي چې هغوی په رضاکارانه توګه باندې د خپل شناختی کارډونه واپس کړي، هغوی ته به هېڅ نه ویل کېږي. د چودري نثار دا هم ویل که چا دا شناختی کارډونه ترلاسه نه کړل نو هغه لپاره بیا سزاګانې هم ټاکل شوي دي او د 1 اکتوبر نه به دا سلسله شروع کېږي د دې پر ضد کاروایي.
د مشال لډیو خبریال سراج زهیر نه تاسو اوریدل چې پاکستان هغه بهر ملکیانو ته یو میاشت نور وخت ورکړې دی چې د هیواد جعلی شناختی کارډونه لري.
دا مشال ریډیو دا.
اوس ورسو د یو بل رپورټ طرف ته. د بلوچستان او خیبر پختونخوا سیاستوالانو یو ځل بیا خپل شکایت تکرار کړی او ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په پروژه کې دواړه صوبې له پامه غورځول شوي دي. دوی تور لګوي چې د لارې ټولې ګټې پنجاب صوبې ته رسول کیږي، خو واکمن مسلم لیگ نون وایي د راهداري ګټه به دواړو صوبو ته هم رسیږي او په مغربي لاره وار له مخه کار پیل شوی دی. تفصیل د ایوب ترین نورو.
د خیبر پښتونخوا د حکومت د اطلاعاتو پخوانی وزیر او د تحریک انصاف د اسمبلی غړي شوکت یوسفزی او مشال ریډیو ته وویل
سی پیک ټول پاکستان د ترکه یو ذریعہ جوړېده شو او ای به ان شاء الله خو دې کې چې د پنجاب کوم حکومتران دي هغه غواړي چې لومبه دي پنجاب د غشي کې سپات شو او بیا په نورو تقسیم کی. اګنی دا یو شانتی کار په کارو د سٹارټ کیږي د کمزې نه د گلګیت نه او د اونځ نه به شروع کی په کار د چاغ روټ است یا گوادر نه شروع کېدل په کارو منستر باندې دي چې کوم د روټ چینج کو مغربي روټ هم د سه پرې خو په مشرقي اړم دي نو دا به ډبل اخراجات چې دا زوینه ما دی په پنجاب خپل خکول غوړی نه پس ودی به مغرب تراشي مغرب هغه هغه د کلونو دی خپل دواړه روټ جوړول غوړی دی او زمون په وسایلو مونږ دا وختل چې دا ټول وسایلو ډیسټریبیوشن یو شانته په کار دي.
د پروژې لاندې بلومړی د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د لارې د کاشغر څخه تر ګوادر پورې لوی سړک جوړه دی، خو په بلوچستان اسمبلی کې د اومی نېشنل ګوند غړی زمرک خان اڅکزی وایي
دا یو داسې منصوبه ده چې په دې کې کارخانې شته، په دې کې چې دی د بجلی لوی لوی ګریډ سټیشنان به جوړیږي، په دې کې به د ریلوی سړک به تیریږي، فایبر آپټکس به تیریږي. نو دغه شان دي. نو زموږ یو تحفظات دا و چې کله د دې اعلان وسو نو داسې پیک چې دی د دې کوم پیسي جراتلې اول شروعات به دا میا نواز شریف صاحب د اسفندیار ولی خان سره دا دستخط وکړي په آل پارټیز کانفرنس کې چې اول بس پیک د بلوچستان ته مشورو کوو او کم چې مغربي روټ ته هغه په دې کې راځي د دې مغربي روټ ته مشورو کیږي. خو افسوس مرتدا و چې کله د سی پیک ابتدا یا څه چې د شروعات وو هغه پیسې چرالي هغه ټول په پنجاب کې خرڅي.
د دې سیاسي مشرانو په وینا چې په پروژه سم د لاسه که عمل وسی نو د دوړ سوبوس خ غربت بیروزګاری او ناکراری ختمېدلای شي. نو راځي چې زل بیا غوښو او شوکت یوسف زیتا
روټ الریډي جوړون دي نور هم جوړ کو سی پی کی چې کوم اډوانټیج دی کوم دغه دی هغه مونږ غوړ چې مونږ ته ملاو شي هغه مونږ نه وینو لکه ریلوی ټریک آی کی نشته آی کی سایبر دغه چې دی دا فایبر اپټیک هغه نور چې کوم ټیکنالوژي دی هغه مونږ نه وینو والته. نو اسی کوم له روټ راکیل خو الریډي اشاره لشم د ټول نه خسته روټ دا خو سمسته نه ده آی مونږ ډبل به جوړ کو او دا چې کوم مونږ مې دی دوکه کوي او دا بالکل دوکه ده. دا د دې سره زه غنم چې دا د سی پیک چې کوم هغه فواید دی هغه نه معلومه کولې دوسوبي.
د هدوونه ورده چې نن دویم ورځ هم د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ترمنځ د سړک د لارې تړون شلېدلې دي. د درازند او مغول کوټ په منځ کې د سیلاب له امله سړک خراب او لاره بند شوې ده. دغه سړک جوړېدل د سی پیک د پروژې برخه ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د سپین بولدک او د پاکستان د چمن ترمنځ د دوستۍ دروازه د څه د پاسه یوې اونۍ راهیسې تړل شوې ده. د دروازه هغه وخت د پاکستان د حکومت لخوا تړل شوه چې یوې ډلې په سپین بولدک کې د مظاهرې پر مهال د پاکستان بیرغ ته ور واد شو. تاجران وایي چې د دې دروازې تړلو سره په سلګونه ګاډو کې موجود سامان خرابېږي او تاجران غواړي چې دا لاره دې بیرته پرانستل شي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د سپین بولدک او د بلوچستان ایالت د سرحدي ښار چمن ترمنځ د دوستۍ په نامه د دروازې تړلې پاتې کېدو نه یوازې چې د میوو او سبزیو د سوداګرو په چارو کې خنډ رامنځته کړی او دوی ته یې سخت مالي زیان رسولی، بلکې د هغو افغان کډوالو لپاره یې هم خنډ رامنځته کړی چې له دروازې اپلو درول شوي او خپلې خاورې ته د ننوتو اجازه نه ورکول کېږي. د راستنیدونکو په کډوبار لارې له ښځو او ماشومانو سره د نورو موټرو په کتار کې ولاړې دي او وطن ته د رسیدو انتظار باسي. دا دروازه هغه وخت د پاکستان د حکومت لخوا وتړل شوه چې یوې ډلې په سپین بولدک کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې د پاکستان بیرغ ته اور واچو. د دې لارې د پرانیستلو په خاطر له هماغه پیل څخه د افغانستان د سرحدي ځواکونو په بلنه څو ځله د پاکستاني سرحدي چارواکو سره خبرې شوې، خو لا یې مثبته پایله نه ده ورکړې. پاکستاني لوري غوښتنه کړې چې د دغه هیواد د بیرغ د سوځولو په خاطر باید بښنه وغوښتل شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلبال مخکې دغه پیښه غندلې او ویلي وو هغو کسانو چې د پاکستان بیرغ سوځولی د افغانستان د حکومت او یا خلکو استازیتوب نه کوي. د نن یو ځل بیا له آزادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل د بیرغ سوځول ښه کار نه دی شوی. ما هم هغه وغانده په دې هیله چې وروسته له هغه به دروازه پرانیستل شي، خو لا هم دروازه تړلې ده. عمر زاخیلبال زیاته کړه چې اوس خبرې د سپین بولدک او چمن امنیتي چارواکو ته سپارل شوې دي. د آزادۍ راډیو پرون د سپین بولدک له کمیسار سمونوال علي احمد داوري سره خبرې وکړې. د وویل چې دوی له پاکستانی چارواکو سره چې مسؤلیت یې د چمن بندر عامر کرنیل جهانگیر لري مطرح کړه. دوی نه یوازې چې د خبرو فیصلې مراعت نه کړي، بلکې له څلورو ورځو را په دې خوا اوس خبرو ته هم نه حاضرېږي.
موږ د دوی سره تقریبا څلور ځلې مذاکره وکړله، جلسه مو ورسره دایره کړله په ارتباط د لارې د خلاصون باندې. هغه ځلې چې دوی موږ سره مذاکرې او راغلي دي، جلسې ته راغلي دي، دوی دا وعده کړې ده چې سبا ته به دروازه خلاصېږي. ولې متاسفانه چې تر اوسه پورې دغه څلورم ځل چې موږ دوی سره جلسه ونیوله، په هغه کې خو یې بیخي داسې اطمینان راکړي چې فقط د جلسې په ختم کې به دروازه خلاصېږي. اما په تاسو سره باید ووایم چې تر اوسه پورې دروازه هغسې د ترافیک په مخ تړلې ده.
د پاکستان رسنۍ د هغه هیواد د چارواکو له قوله وایي تر څو چې افغانستان د پاکستان د بیرغ د سوځولو په خاطر بښنه ونه غواړي، دوی به دروازه نه پرانیسي. عمر زاخیلوال له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وړاندې وویل د حکومت بښنه په هغه صورت کې پر ځای ده چې بیرغ د دوی په لاس سوځول شوی وي. د بښنې غوښتنه د مسؤلیت منل دي، هغه عمل چې ناسم او نامنلی دی او نه زموږ په پالیسۍ او نه هم زموږ په اجراءاتو کې د دا ډول کار ملاتړ کېږي، نو له دې کبله د بښنې غوښتنه بې ځایه ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي چې دوی هم د کډوالو د ستنېدلو لپاره د چمن سپین بولدک د لارې خلاصېدو ته سترګې په لارې دي.
مشال ریډیو تاسو اورئ. اوس بلاړ شو د یو بل رپورټ طرف ته. د اګست په اتمه په کوټه کې په وکیلانو تر ځان مرګي برید رسته د جمعې په ورځ په لومړي ځل د لوړې کچې غونډه وشوه چې پکې حکومتي چارواکو، ججانو او وکیلانو ګډون وکړ. په غونډه کې ځینې فیصلې وشوې چې پکې د وشل شوو وکیلانو کورنیو سره د مالي مرستو او ځینو ته د نوکرو ورکولو پریکړه هم شامله ده. په دې اړه نور حال ایوب ترین راکوي.
تیره ورځ په کوټه کې د بلوچستان د سترې کمې د قاضي محمد نور مسکانزي په مشرتابه کې یوه غونډه وشوه. په غونډه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بختي هم ګډون درلود، دغه ډول نورو چارواکو ګډون درلود. د دې ترڅنګ په دې غونډه کې وکیلان او په خاصه توګه هغه وکیلان چې هغه په د اګست په اتمه نیټه د کوټ په بمی چاودنه کې وژل شوو دغه کورنۍ په دا غونډه کې په خاص توګه ګډون درلود. نو په غونډه کې دا وویل شو چې یو خو د دې و کورنۍ د چکن مې پیسې د حکومت لخوا ورکول کېږي، دغه به څه ترتیب دوی او بل دا دی چې د غونډې خاص خبره دا هم وه چې د داود کاسی چې کوم ورور عنایت کاسی هغه ویلی چې زه د خپل ورور چې کوم 1 کروڑ روپۍ دي هغه نه اخلم او د دې تر څنګ 15 ایکړه مځکه چې د هغه اعلان وکړي چې دا به دغه کورنۍ دپاره وي کوم چې د دې وکیلان په دغه د جرموزون کې برید کې وژل شوي وو او د دې تر څنګ په غونډه کې دا هم وویل شو چې دغه پیسې چې دي دا به په یو بینک کې ایشور کېږي او د میاشتې به دې ته د دې کورنۍ ته د هغه څخه چې کوم ګټه راځي هغه به ورکول کېږي او بلې خوا ته تر اوسه پورې چې دي د بلوچستان عدالتونه چې دي هغه په سمه توګه کار نه دی شروع کړی او چې له امله یې ډېرې مقدمې چې دي هغه په عدالتو کې ولاړې دي او د دې له وجې چې هغه خلک چې د هغو کیسونه دي په عدالتو کې هغه د مشکلاتو سره مخامخ کړي.
دا یو ترین نتا سوري دل چې د اگست په تما په کوټه کې په وکیلانو تر ځان مرګي بریدوستو پرون په لومړي ځل د لوړې کچې غونډه وشوه چې پکې حکومتي چارواکو دغسې نورو کسانو ګډون کړی و. د بلوچستان های کورټ بار اسوسیشن مشر عبدالغنی خلجی غوښتنه کړې چې د پاکستان سپریم کورټ باید په کوټه کې په وکیلانو د شوي ځان مرګي برید از خود نوټس واخلي. د روانې میاشتې په اتمه نیټه په شوي دې برید کې تر اویاو زیات کسان وژل شوي وو چې د وکیلانو په خبره پکې 450 قانون پوهان یا وکیلان وو. عبدالحی کاکړ له عبدالغنی خلجی سره مرکه کړې او هغه ویلي چې دوی به ډېر سره خپله غونډه راوبلي چې پکې به له حکومت وکیلانو ته د ټینګ امنیت ورکولو غوښتنه کوي. راځئ چې د مرکه وورو.
نو په تحصیل لیول باندې سکیورټی شته نو هغه اول خو دوی عدالتونه چې کوم عدالتونه دي په بلوچستان کې د هغې فل پروف سکیورټي باید یو پلان ګورمنټ جوړ کړي چې هغې دپاره چې څوک ځي او راځي په هغه باندې نظر وي موږ ته خو چار کړی رانه نه وتې.
او غني خلجي صاحب تاسو چې کله دا خبره کواست دا اوس چې کومه پیښه شوې ده په دې باندې به تاسو خپل تحقیق هم کړی وي دغه کړی وي ستاسو په خیال باندې وکیلان ولې په نشه سول په دوی حمله ولې وسوه؟
خپله مې په دا شي پریشان یو چې دوی ولې ټارګټ نو دا هغه طبقه د پاکستان ده چې د جمهور دپاره خپل برپوره کوشش وکړي او د هغه په نتیجه باندې نن په دا ملک کې جمهوري حکومت دی. لیکن افسوس هغه چې کوم د آزاد عدلیه خبره مې جوړ کړې ده چې کوم د آزاد عدلیه د جګړې مشکړې د دای خو په دا نت په اپوینټمنټ باندې سموتو اخلي خو دا د یو پنځو څو شاده توغه د سموتو نه چې دا یقینا
کنی ستاسو مطالبه دا هم ده چې سپریم کورټ یا های کورټ د دې پیښې سوموټو نوټس
او دا مورکات معلوم کړي دا ولي وو چې ورته په سوموټو کې د کال کوي شي نو په دې بابت کې مې باقاعده د پاکستان بار کونسل د ریزولوشن ورغله د چیزو چې پاکستان ته چې باید دا غټه واقعه ده د دې چې د سبب معلومات نشته پکار دي نو هغه چې کوم ریزولوشن او د بار دی هغه د ایز سو موټو کې کنورټولای شي او لیکن د چي کې مې څه په دې باندې خپل د اپوزیشن کې یو سوال ضرور دی مطلب ډېر د ملي دا دی چې د هغه آزاد عدلیه نه ده کوم چې تصور کوم چې موږ خیال چې دا به ازادي او هر چا ته د انصاف فراني یقیني دی دا معلومیږي چې د تم د حکومت لښکړ نشي دا معلومیږي.
یعنی ستاسو دا شک دی چې سپریم کورټ هم د سو موټو نه اخستلو وجه دا ده چې د حکومت په حق کې دی نو دا حمله خو حکومت نه ده کړې؟
نه حکومت خو نه ده کړې کنه موږ دا نه وو چې دا حکومت کړې ده موږ دا وایو چې دا حمله چا کړې ده چې دې مورکات چی شي دا ولې وشول دا حکومت خو معلومات نشته دا معلومات خو حکومت پاکستان ورکوي دا معلومات د انټلیجنس ادارې ورکوي چې دا چا وکړل دا ولې وشول؟
نه خو تاسو د بلوچستان های کورټ مشر یاست او تاسو سره تر اوسه پورې انټلیجنس ادارو یا سکیورټي ادارو یا حکومتي ادارو رابطه نه ده کړې؟ تر اوسه پورې څه کوم انویسټیګیشن یا تحقیقات کړي دي؟ هغه نه دي شریک کړي.
تر اوسه پورې انویسټیګیشن او سر یو د ماکی په ونه باندې یو درې تصویرونه مې سره کړې چې تصویر انویسټیګیشن چې وایي دا سی وکیل دی په رول باندې تنه دی دا غوښتي جواب ورکړي چې ځانګړي وکیل نه دی دا پودکاش خاره فوټوګان راستو دی دای چې د وکلا چې تم نمائندگان دی اول زه د بار صدر یم د نن نه پور ما ستاسو نه ملاوسوي چې دوی ما چې شکر وکړي په کار خو دا دی چې حکومت ته شي ما ملاوسي ما سره چې باید دا دي هغه دي دا سي دي دا تشرف سوي دي په دې دا شایان دي په دې دا شایان دي.
تاسو د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن مشر عبدالغنی خلجی مرکه اوریدله چې زم همکار عبدالحی کاکړ ورسره کړی و.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو سره په کوټه کې د روانه میاشتې پاتمه په وکیلانو تر شوی بریدرستو لا هم په عدالتونو کې کار ژوند نه دی پیل شوی. وکیلان وایي دوی ججان اوس هم وژل شوي یا زخمی شوي ملګري یادوي او دا درد له ځان سره ګرځوي. د دوی په وینا په هر ګام هر ځای او هر مقدمه کې د وژل شوو وکیلانو ذکر کیږي. عبدالحی کاکړ په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د کوټي د عدالت په دروازه کې ولاړ څوکیدار شغ وکړ چې پلانکای په نوم د پلانکی دی د خپلې مقدمه اوریدنې لپاره د جج مخې ته حاضر سي. دا جج د نننه د انصاف پر څوکۍ ناست د بلوچستان های کورټ جج جمال خان مندوخیل هم اوریدي. نو په مقدمه کې حاضرېدونکي وکیل چې په حمله کې وژل شوی و چهره یې مخې ته ودرېده. هغه مقدمه وانه اوریدلای سو خو بس تر سترګو یې یو څو اوښکې راتوی سوې. په حمله کې ټپي شوی وکیلان هم د پیشې لوجې ذهني ناروغان سوي دي. یو وکیل مظفر شاه هم زخمی شوی او په آغا خان هسپتال کې علاج روان دی. د وکیلانو اتحادي یو غړی منیر کاکړ وایي مظفر شاه د شپې له خوبه په چیغو وهلو سره راپاڅي.
مظفر شاه وکیل دی. کله کله د دې د شپې پلوتي په آغا خان هسپتال کې د شپې چې دی ډیر اولیا کې چرچرافان شو کې ناری وغاری شو کې هغه چې ما پښتنه سره کده چې مال د شپې په خو کې مال یې ملګری کوي راځي.
کامران ملاخیل د هایکورټ یو بل جج دی او ډیر نږدې ملګری په حمله کې وچل سوي. دومره غمجن دی چې تر پیښې څو ورځې وروسته هم عدالت ته نه ولاړی. خو وکیل حسین آغا د نوموړي یو بل کیسه هم کوي. وایي چې کله زخمیان کراچۍ ته یوړل شو او هلته هسپتال په علاج غفلت وکړ نو وکیلانو دا حال پر ټلیفون په کوټه کې ناست کامران ملاخیل ته ورکړ.
سهار کامران د دیخوا ولاړی کراچی ته د خپل یو بینک کارډ راوېستی. هسپتال انتظامیا کې ورکی هغه دا ورته ویلي وو چې دا پیسي چې د دوی غنو مشته څوک راکړي. دا خپل کارډ راوستی ول ودی چې ما د دوو کالو تنخامو د څه کمیس و د پیسو زما په ګژوي کې چې دی یو فلاټ دی اغه زدم خرڅوم اغه پیسې هم سپی په اکاونټ کې جمع کوم چې دی یو سړی لایستلې زه پر دې باندې سپریم کورټ کې زه کېستر چوم ایز ای کورټ کې.
په زخمیانو کې شاوخوا ډیر وکیلان د علاج وروسته اوس کوټې ته رسیدلې دي. دغه زخمیانو له علاج وروسته په لومړي ځل لخپل ملګرو سره ولیدل نو د حسین اغا په وینا هغه منظر او کیفیت د بیانولو نه دی.
زبرمان میزه هغه کراچی ته هسپتال چې د هسپتال چې بل ترالی اوس وی دغه د ملګری چې نه ستو پوسه دا چې ورته زه دې دي چې څو دی په ریس کې راوځي یا ته په څو پکښه ته څه سی او څه دې کتر چې را په تاسو نه دي سی بیا په پرون شې دې دې جوړ دی را په تاسو نه شو ته به څه نوې خپل په خپل د سیمو خپل د حالت نه کتن د نور پښتنې کولی او تر جړلې بیا پښتنې کولی چې خپل نه
یو بل وکیل مشال ریډیو ته وویل تر ځان مرګ برید چې پکې 15 وکیلان ووژل سو او شاوخوا سل زخمیا سول وروسته که څوک اوس د کوټي عدالتونو ته ورسي نو داسې شاړ او ویران پراته دي لکه چې تر یو لوی جنگ وروسته پوره کلی کړه وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. اور ادن کو اس پاپ خبر کے دا ماسپخین کے منیما بجا کے دن کے دا بوریوال کا کڑنا بلند خبر نہ وورو
د افغانستان د پکتیا چارواکي وای چې افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې ډیر ژر د جانخیل ولسوالۍ بیرته ونیسي خو د دفاع وزارت ویاند بیا دا نه مني او وایي چې هلته د وسلوال طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي. بل پلو افغان چارواکي وای چې په ننګرهار او سرپل ولایت کې تر سلو زیات وسلوال وژلې لوی شمېر ټپ کړي او د هغوی مهم مرکزونه یې پنشه کړي دي. د افغان چارواکو په وینا په وژل شوو کې د طالبانو مهم قمندانان هم شامل دي خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هغو خلکو ته یو میاشت نور وخت ورکړی چې جعلي شناخت کارډونه یې جوړ کړي دي. دا اعلان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان د جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې کړی دی. د چودھری نثار په وینا تر اوسه 300 افغانانو او یو شمېر بنګالیانو جعلي شناخت کارډونه دوی ته ور واپس کړي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سپین بولدک پولې تړل کېدو له کبله افغانستان ته ستنېدونکو کډوالو لړۍ درولې ده. د سند او بلوچستان ستنېدونکو افغان کډوالو د کوټي په بلیلی سیمه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو دفتر نږدې ایسار شوی دی. د یاد ادارې چارواکي وایي چې کډوال دي تر هغه وخت دوی تر نورځي تر سوچ د دوی په وینا لاره نه وي پرانستل شوی. د روس په پلازمېنه ماسکو کې په یوه چاپي کارخانه کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. څلور نور په دې اور کې ټپي شوي هم دي. پولیس ویلي چې داسې ښکاري چې وژل شوي کسان ټول مزدوران کډوال دي. او په اسلی کې د اگست پر 14 د راغلي زلزلې له امله د مړو شمېر اوس 201 اتیا ته رسیدلی دي. د دې تر څنګ لږ تر لږه 400 نور ټپي شوي هم دي. د ایټلی حکومت د زلزلې په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی.
لند خبرونه هم د بوریوال کاکړ نواری د لوریدونکو اوس وخت شوې دي. د 19 خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه زم همکار ګلیاس جوړ کړی دا راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال لړۍ 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې ساينسدانانو ادعا کړي چې د نړۍ لومړی احرام یې په قازقستان کې موندلی چې د دوی په اند د مصر احرام نه زر کاله وړاندې جوړ کړل شوی وو. په قازقستان کې د مصر ساقیره په شان احرام موندل شوی. د دې احرام ساق هم د قاهرې احرام په شان دی. د لرغوني آثارو کارپوهانو دغه احرام تیر کال موندلی وو، خدای پټ ساتلی وو. کارپوهانو په دغه احرام کې د پټو ځایونو لټه شروع کړې ده. په قازقستان کې دغه احرام د مشهور دوسر احرام په شان دی، خو دا اوس وران ویجاړ پروت دی. ډیلی میل ورځپاڼې د لرغوني آثارو یو پوها ویکټر نووزنیوف په حواله لیکي چې دغه احرام د یو مقامي مشر لپاره 3000 کاله وړاندې جوړ کړل شوی وو. د دوی په خبره دا یو حیرانوونکې موندنه ده. له دغه ځای ډیر زیات لوښي او نور مواد هم موندل شوي دي. له دې موندنې ښکاري چې د هغه وخت کلتور او ژوند ځواک په اړه ډیر ګټور معلومات ترلاسه کیدی شي. کارپوهانو په هغه ځای کې د نورو موندنو لپاره هم کار شروع کړی دی. ساینسدانانو د ډالفن ماهی یو داسې نسل موندلې چې یو نیم کروڑ کال وړاندې په دې نړۍ باندې موجود وو. د دغه معدوم شوي ډالفن ماهی نسل د نمونو جاج اخستو وروسته دا خبره مخې ته راغلې ده. د ساینسدانانو په خبره د دغه ډالفن ماهی نسل تعلق په جنوبي ایشیا کې خطر سره مخامخ ډالفن ماهی سره دی. د دې سره د ډالفن ماهی د نوي نسل د ارتقا په اړه هم شواهد ترلاسه شوي دي. د ډالفن ماهی دغه نسل په اړه تحقیق په پیرچی مجلې کې خپور شوی دی. د ارزیاتو پوه ډونلډ جی میلر دغه باقی چې 20 سانتي متر دی په الاسکا کې موندلی وو. دغه باقیات له 16 رایسي په واشنگټن ډي سي کې په یو میوزیم کې ایښودل شوی دي. ساینسدانانو ویلي دي چې دغه نسل سرنګ معدوم شو او یوازې جنوبي ایشیا پورې محدود شو. د برتانیا کیمبرج یونیورسټي ساینسدانانو ویلي دي چې وایرس سهر وخت کې په خلکو کې ناروغي ډیر په اسانۍ سره پیدا کوي. په تحقیق کې دا خبره معلومه شوې چې چیرې وایرس انفیکشن سهر وخت کې شروع شي نو د ناروغي امکان لس چنده زیات شي. د تحقیق تر مخه دغه وایرس د بدن دننه نظام ګډوډ کړي او اسانۍ سره ناروغي پیدا کوي. ساینسدانانو ویلي له دې تحقیق څخه په لویه کچه خورېدونکي وبا باندې قابو موندلو کې مرسته ترلاسه کیدی شي. په نړۍ کې تر ټولو قیمتي کان په روس کې دی او په هغه ځای کې د نړۍ تر ټولو ګرانه کنده هم موجود ده چې مالیت یې شاوخوا 14 ارب ډالر ده. په مشرقي سایبیریا کې دغه کان سره نږدې ښار ته ډایمنډ سیټي ویل کیږي او په هغه ځای کې دومره زیاته سیلۍ وي چې یو هلیکاپټر راغورځولی شي او په هغه ځای کې هلیکاپټر الوت نشي کولی. دغه کنده 1.2 فیټه ژوره ده او له هغه ځای نه د نړۍ 25% هیرې راویستل کیږي. په تاریخي تناظر کې وکتل شي نو روس په دویم نړیوال جنگ کې ډیر زیات اقتصادي بحران سره مخامخ شوی وو، خو دغه ځای نه دومره هیرې راویستل شوې چې د دې هیواد اقتصاد ته ډیره زیاته ګټه ورسوله. که څه هم په 2004 کال کې دغه کان له بره بند کړل شو، خو اوس د ځمکې دننه سرنګونه کنستل شوي او له هغه ځای نه هیرې راویستل کیږي. د شمیرو تر مخه په 2014 کال کې له هغه کانه 80 لک قیراط خام هیرې راویستل شوي دي. له دغه ځای تر اوسه پورې تر ټولو لوی هیرا چې 110 قیراطه ده راویستل شوې ده چې د یو ګولف گیم همره ده. دغه موندنه د روس درې پوهانو کړې وه. په دغه ځای کې په ممکنه توګه څومره مالیت هیرې موجود دي په دې اړه مختلفې نظریې دي. ځینې شمیرو تر مخه دا د 14 ارب ډالر نه زیاتې کیدی شي. د چین په ګیزو صوبی د یو کلی اوسیدونکو پوره کال په یو غر کې ژوند کوي. دغه کلی کې موجود قدرتي غر د سمندر له سطح نه 1300 فټه اوچت دی. دغه غر دومره پراخ دی چې د کلی اوسیدونکو پکې خپل کورونه او څاروي هم ساتي. په دغه غر کې یو سکول هم موجود و، خو اوس تړل شوی دی. په دغه ځای کې د باسکټبال یو وړوکی میدان هم موجود دی. د چین حکومت په دې اړه سخت غبرګون ښودلی و او په یو بیان کې ویلي و چې چین په غرونو کې د اوسیدونکو ټولنه نه ده. همدغه وجه ده چې په 2011 کال کې په هغه ځای کې سکول تړلو. په دغه غر کې د انټرنیټ او ټی وی سہولت موجود نه دی او د دغه ځای اوسیدونکو د نړۍ له نورو برخو سره رابطې هم نه لري. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم سوسایډ سکواډ په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ساسج پارټي دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم پیتیز ډراګن دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 10 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکار اکشے کمار فلم رستم په لومړي نمبر دی چې د 100 کروڑ روپو کاروبار ته ډیر نږدې شوی دی. هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم د ریتک روشن موهنجو دوړو دی چې تر اوسه پورې د 500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دیشوم دی چې د 70 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما نوې ساينس فکشن فلم ارایول لومړی ټریلر خپور شوی دی. فلم کې مشهور اداکارانو ایمی ایڈمز، جرمی رینر او فارست وایټیکر کار کړی دی. د فلم په ټریلر کې ښودل شوی چې یو شمیر خلای جازونه د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې راکوز شي او د پوهانو یو ډله د دغه خلای جازونو د پلټنو لپاره جوړ شي. په دې کې د ریاضي یو پروفیسر هم شامل وي او کوشش کوي چې د خلای جاز کې موجود مخلوق د ژبې باندې خپل ځان پوه کړي. فلم ارایول به د نومبر په میاشت کې نمایش ته فار وړاندې کیږي.
Like the day they arrived.
Besides what might be called first contact, the objects measure at least...
I'm Colonel G.T. Webber from Army Intelligence.
Pack your bags.
You're at the top of everyone's list when it comes to translations.
Priority one. What do they want? Where are they from?
You'll be reporting to me, but you'll be working with him when you're in the show.
That's what they're calling the UFO.
Who's being carted off in the medevac?
Not everyone is wired for what you're about to do.
So what do they look like?
You'll see soon enough.
Every 18 hours, a door opens up. That's where we go in.
It's time.
Yeah, that just happened.
What happens now?
They arrive.
They need to see me.
Dr. Banks?
Are you insane?
د د امریکا هالیوډ سینما نوی فلم هیدن فیګرز لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د دریو افریقایي امریکایانو خوځو په ژوند جوړ دی چې یو ریاضي، فزیکس او بل ساينسدان وي. په فلم کې ښودل شوی چې افریقایي خزی د امریکا په خلایي اداره ناسا کې کار شروع کړی. دا هغه وخت و چې روس او امریکا په دې ځغل کې وو چې خلا ته خپل لومړی انسان ولیږي. د دغه افریقایي خزو د کار له وجې دا ممکنه شي چې امریکا 1969 کال کې اپالو یولسن مشن کې جان ګیلن خلا ته ولیږي. فلم هیدن فیګرز به د راتلونکي 2018 کال د جنوري په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Equilateral, trapezoid, isosceles, tetrahedron.
I've never seen a mind like the one your daughter has. You have to see what she becomes.
Come on!
Like that. Catherine!
You have identification on?
We're just on our way to work at NASA, sir.
I had no idea they hired.
There are quite a few women working in the space program.
You know what we're doing here? We're putting a human on top of a missile, shooting them into space, and it's never been done before.
I need a mathematician that can look beyond the numbers. Math that doesn't yet exist. Before the Russians plant a flag on the damn moon.
You have someone?
Running what I'm playing.
Catherine's a gal for that. She can handle any numbers you put in front of her.
Don't embarrass me.
They let women do some things at NASA, Mr. Johnson.
And it's not because we wear skirts.
It's because we wear glasses.
It's crunch time. In 14 days, astronauts will be here for training. Everything we do can matter to their wives, to their children. I believe it's going to matter to the whole damn country.
My gals are ready. We can do the work.
د هندي سینما مشهور اداکار نواز الدین صدیقی نوی فلم فریکی علی لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې ارباز خان او ایمی جیکسن هم کار کړی دی. دا فلم مشهور اداکار سلمان خان جوړ کړی دی. دا یو مزاحیه فلم دی چې پکې یو جرائم پېښور په حادثاتي توګه د ګولف لوبغاړي جوړ شي. فلم فریکی علی به د سپتمبر په 9 نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
دنیا کیسے کیا پتہ لگتے بتاتا ہوں.
जो हुनर मैंने आज तेरे अंदर देखा ना, तू गोल्फ का सचिन बन सकता है अली.
एक दिन गोल्फ क्या खेली, तुझे बॉल और होल दिखने लग गया है. अबे एबीसीडी बोलने से कोई अंग्रेज नहीं बन जाता है.
तेरी आने वाली जिंदगी एक सही शॉट और एक गलत फैसले के बीच में टिकी हुई है.
ये गोल्फ है, हम अमीरों का खेल.
खेल कोई भी हो, हम गरीब लोग या तो जीतते हैं या सीखते हैं हारते कभी नहीं आता.
मैचिंग मैचिंग, जीत में तो हर आदमी साथ देता है, साथी तो वो है जो हार में भी साथ दे.
अबे साले इस पे डेंजर भाई क्यों लिखा है?
क्या भाई, आपका नाम माधुरी दीक्षित है क्या?
लाला लाड में मजा. चल उतर, चलो मैच शुरू हो रहा है. टॉस कौन जीता?
अरे मियाँ, ये क्रिकेट मैच नहीं है, ये गोल्फ है. गोल्फ
क्या करने का है?
छक्का मारना है झंडे पर.
मैं तुझे इस तरह से हराऊं?
गोल्फ तो दूर, तू कंचे खेलने के लायक भी नहीं रहेगा.
कमन तो हम पहाड़ का तोड़ दे फिर तू क्या चीज है बे?
जस्ट शट अप,
हैंड्स डाउन.
د هندي سینما د هغه هیواد مشهور کرکټ لوبغاړي ایم ایس دونی ته د عقیدت پرځونې وړاندې کولو لپاره د نوموړي په ژوند فلم جوړ کړی دی. د دې فلم مکمل ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د دونی کردار ځوان اداکار سوشانت راجپوت کړی دی. په فلم کې انوپم کھیر، دیشا پیٹانی او بومی کچاولا هم کار کړی دی. په فلم کې د هند کرکټ کپتان مهندر سنگھ دونی د ژوند هغه اړخونه ښودل شوي چې مینوال ترې خبر نو. دا فلم ایم ایس دونی دی انټولډ ستوري به د سپتمبر په 10 نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
هم کرکټر ہیں لیکن ٹی سی کا کام کر رہے ہیں کھڑکپور اسٹیشن پہ اور روز گیٹ نمبر 3 کے سامنے کھڑے ہو کے فائن اکٹھا کرتے ہیں. نہ تمہارا گیم امپروو ہو رہا ہے سر، نہ تم کو آگے کا کوئی اپرچونیٹی مل رہا ہے. کب تک اور کیسے چلے گا سر؟
نام کیا ہے؟
مہندر سنگھ دھونی.
اچھا گول کیپنگ کرتا تم، وکٹ کھیلے گا؟
سر ہم کو کرکٹ میں بیٹنگ زیادہ اچھا لگتا ہے.
پہلے وکٹ کیپنگ پہ دھیان دو تم، سمجھا؟
کھیل کود اپنی جگہ ہے لیکن پڑھو گے لکھو گے تو کسی لائق بنو گے.
یہ دھونی کا گیم دن پرتی دن بڑا ہوتا جا رہا ہے.
دھونی کوئی تینڈولکر ہے؟
نہیں پاجی، دھونی دھونی ہے. ایک بار اس لڑکے کو موقع مل گیا نا تو بہت آگے تک جائے گا.
کھڑکپور میں جاب کا سیکورٹی میں پھنس گئے نا پاپا، تو ہم آگے کچھ نہیں کر پائیں گے.
جو دھونی کو پروموٹ کرتا ہے، دھونی اسی کو آج باہر کرنا چاہتا ہے.
یہ ان تینوں کو نکال کے رکنے والا نہیں ہے.
وی آر آل سروینٹس اینڈ وی آر آل ڈوئنگ نیشنل ڈیوٹی.
تھوڑا سا بیٹنگ دو گے کیا؟
ہم کو بھی ایک چانس دیجیے نا سر.
style, a magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years, and it is an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس وخت شو دی د 19 خبرونه پرګنې. د خبرونه مانی ساجمل جوړ کړی دا راځي چې ورته خوښ شو.
ستړي مشه په پرګنې خبرونه کې درته ځاني ساجمل هرکلی وایم. اوریدونکو په دې خبرونه کې باورې چې آیا په پاکستان او په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې مذهبي اقلیتونه په ازادۍ سره خپل عبادتونه او کلتوري میلې کولی شي او کنه، او دایي عبادت خانې په کوم حال کې دي؟ په پیښور کې د ټول پاکستان اندوانو د تحریک مشر هارون سربیال وایي په پاکستان کې د اندوانو د شمیر پرتله عبادت خانې ډېرې کمی دي. دی وای د دوی اکثره پخانی مندرونه په خپل ځای نه دی پاتې، او زیاتره اندوان دغه په اړه هیڅ معلومات نه لري.
کم از کم چې بالکل ډېر انتهایی تاریخي دغه چې دي 20-25 تعداد خو ماته یاد دی، خو موږ زه وایم چې دا هندو ډومیننت کنټری دی، او د دې کې په هاډ او سې کې چې دی زموږ مذهبي عبادتګاهونو خالی دانه چې عبادتګاهونه پاټشاله دھرمشاله گوشاله چې کوم زمونږ یو د تهذیب او د ثقافت زمونږ نه خوا هغه په هر یو ځای موجود دی. او که تاسو خیبر پښتونخوا کې که تاسو وګورئ د دې چې کوم 26-27 اضلاع دي، نو په هغه کې صرف نه اضلاع دا چې دي چې هنګو بلو ډی خان پېښور نوشهره مردان مینګوره ملکنډ داسې علاقې دي چې هغه ځای کې خود ساخته چې موږ خلکو په خپله عبادت گاہونه خپل مندرې جوړ کړي دي، او بعض چې دی هغه هولي حیثیت لري خو دا هغوی سره داسې اقدامات دغه نشته دی. صرف پېښور کې چې دي درې عبادت گاہونه داسې دي چې هغه انتهایی مطلب دی چې تاریخي اعتبار سره مذهبي اعتبار سره ډېر اهمیت لري مندر شته، خو مطلب دا دی چې سانه تعداد کې موږ ته پکار دي هغه نشته دي.
هارون سربدیال وای د پاکستان په ډیرو سیمو کې اندوان خپل عبادتونه ډیر په ازادۍ سره کول شي، خو په ځینو سیمو کې بیا له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. هارون سربدیال د اندوانو د عبادتونو په اړه زیاتوي.
ڈیفینیٹ بحیثیت پہ ہندو کمیونٹی زموں کو ہر میاش چیدے اگر تہواروں نے دی کو زموں چتم دا پورے دنیا کے ویل نون چیدی اگر ہولی دا رنگونو تہوار دے، دیوالی دا شب برات پشان چیدے، اگر دا فیسٹیول آف لائٹ تے شیوراتری چیدے اگر فروری یا مارچ کی رحمت رازی عمدہ کیسے مارچ یا اپریل کی دے ہولی رازی دینا مخ کے لاچے نو بیا نوراتری رازی بیا عمدے نا مخ کے دتا سو لاچے نو بیا رکشا بندھن سنگھ چی پیغمبران دی یا چاجی مونږ امت یو دغه بر ډیز وی جنماشمی تہوار شوا جنم دین شوا او دوسرا شوا نوراتری شوا ډیر شمیر شمیر چې دی تقریبا لس دولس تہوارونه دي.
دغه سي د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو او د اقلیتونو د حقوقو لپاره کار کوونکو خالد اقبال مسیوی په میرامشاه کې اندوان او عیسایان د خپل عبادت خانو نه لرلو شکایت کوي. دی وایي د عبادت ځایونو د نشتوالي له وجې اندوان او عیسایان خپل عبادتونه په لارو کوڅو او یا په پارکونو کې کوي.
دا سیدی مشتا التا چې دیر مشترا اندوان هم دی کنه لکه مش کریستیانی اندوانی ما دا مسله دی مال چې التا مشترا عبادت گاه نشته نه دی اندوان نه دی غا کریستیان چیرې مشتا دا سی تاسو دا مسله حل کړئ ډېر مره بنی به وي حکومت تاوی یا کترنګ ته څه طریقہ وي مش غوړي چې ډېر مشتا تقریبا 200 غا کاډې مش پروګرام دا سیدی جی په سړک باندې مش خپل تمهین ولاګاوی پوس صاحبان ته ولاګاوی تمهین وکړي ولاګي کنه تینا ولاګاوی بیا کمیونٹی حال دا نہ مشتا دا سے کاپر جوڑ دا چھ بارم ورسی بیا مشتا پرابلم
پسواد کے دوامی نیشنل گند غڑے او د سکھ مذہب سرا تعلق لرون کے امرجیت ملوترا وائی پسواد سیما کے مذہبی اقلیتونا خپ آسادے سرا خپل عبادتونا کوی نماڑے دخپلو زن عبادتونا پڑا بیا وائی سکال په مارچ میاشت کې د پاکستان حکومت د پېښور د اشناغره په جوګي محله کې د سکانو تاریخي عبادت سه یا ګوردوارا بیا پرانستا. دا ګوردوارا تر شاوخوا او یو کلونو تړل شوی و چې د بیا رغونې کار یې د خیبر پختونخوا تیر حکومت پیل کړی و. په پېښور کې د سکانو د ګوردوارې د پرانستې په دستوره کې د اقلیتونو لپاره د خیبر پختونخوا وجل شوی وزیر سورنګ سنگ مشال ریډیو ته ویلي و د اقلیتونو په برخه کې د حکومت دا ګام د ستایلو وړ دی.
گردوارا تقریباً ستر کال بعد دلتا منگا کھلاؤ چھوا اور نن گتا سو گور ہے پدے پدے گنڈے کے پدے خوشحالے کے صرف سکان نہ دلتا منگ سارا ہندوان امشتے دلتا منگ سارا مسلمان امشتے دلتا منگ سارا کرسچن کمیونٹی مولا دا اور نن سکان ہوتا دا گئی رائٹ دا گئی حق پدے خاورا پدے کھلے خاورا پدے پاک خاورا پانے نن داک ملا چھو آدھا دلتا دس کیوں چون کے پارٹیشن نہ بعد دا گردوارا بند شوی وے دلتا سلائی سینٹر پکے مکھ کے کھلاوے دو مختلف چیزوں
سکان وای باید د دوی نوري ګوردوارې د هم جوړې کړل شي. دغه سیده عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي عمران یونس د عیسایانو د ځینو عبادتونو په اړه وایي.
مین تو تین ہی ہیں ہمارے جیسے, ایک تو ہوتا ہے کرسمس ڈے ہوتا ہے اور ایک ایسٹر ہوتا ہے.
په کال کې د نورو عبادتونو سربېره زموږ درې لوی عبادتونه وي چې ایسټر، کرسمس او د اتوار د ورځې عبادتونه پکې شامل وي. دغسې زموږ د عبادتونو د ګوډ فرایډی او د کجورو د اتوار ورځې هم دي. د کجورو د اتوار په ورځ موږ چرچ ته کجورې وړو. دغسې د څلوېښتو روژو پس ایسټر کوو.
په قبلی سیمه په خاص توګه د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې د مختلفو مذهبونو آثار موجود دي. تاریخ پوهان وایي سوات د بت مذهب یو مرکز پاتې شوی دی او ویل کیږي چین او تبت بت مذهب هم د سوات تللی دی. د سوات په منګوره کې د بت کدی د بریکوټ نجیګرام او اوډیګرام کې د بت مت آثار او د ایلم د غر د پاسه د رامچندر تخت د ګندهارا او د هندو شاهي دور سرګندونه کوي. زنی کارپوهان وای د تخت بیا ودانه کې د زرتشتو او د بتمت په سیر د مختلفو مذهبونو نخې دي. په شاهبازګړی کې هم په یوځای کې د اشوکا بچا لخوا د بتمت خبرې لیکل شوې دي. دغه سی بیا په شاهبازګړی او د پېښور او سوابه په ګډون په مختلفو سیمو کې د بت مذهب نه علاوه د نورو مذهبونو نخې موجود دي. خو هارون سربیال وایي که څه هم تاریخي ځایونه د یو قام شناخت وي خو په پاکستان کې د دوی ډېر سپېڅلي ځایونه د نورو تر قبضې لاندې دي. په هغې یا خو سرکاري ودانۍ جوړې کړل شوي او یا هوټلونه.
کاری باری مند ڈیر اسمن خان دے چې پاکستان کې خپل رومبیل تاریخ ساز یو ہندوانو عبادتگاہ دے چې آغا ریزیڈینشل بہانہ باندھے سوار لسوا سپار سوا کرائے باندھے چار ہزار روپے باندھے دی پا کرائے ور کڑے دے شل کال اوسو چې آغا چیرے تاج محل ہوٹل پنوم باندھے چیرے آغا استعمالی کے لگیا دے زمونگ مشرانو چیدا فیصلہ کرے ہوا سانا غلط فیصلہ کرے ہوا چیدا پدی سیمہ باندھے چی منگ دلتا ایسار میر ازا غچی دی آغا خلق کورونو پا طور استعمالی کے لگیا دے تاسو اسلام آباد کیوں گورے چی داغا سیاد پور ماڈل ویلج چی جوڑ کرے دے دیس بدیس ہوٹل چی جوڑ کرے دے اگر زمون کعبہ شریف پشان ہولیسٹ اگر رام کن سیتا کن ہنومان کن اور لکشمن کن اگر زمون دسے ہولیسٹ دسے زید ہے یا فیصل آباد کے مندر نہ ہوٹل جوڑ کرے دے لاہور سارا مرید کے زید ہے امن آباد پاہ کی زمون کی عبادت گاہو کی خرط ڈلی دی نو داستے دی آخر مونگ بس چاہتا بوائیو.
اقلیتونه نه یوازې د خپلو عبادت خانو د کمی ګیلې کوي بلکې دا هم وایي چې په پاکستان کې له امنیتي پلوه هم عبادت ځایونه محفوظ نه دي.
په 2013 کال کې په پېښور کې د عیسایانو په چرچ حمله وشوه او سږ کال د لاهور په گلشن اقبال پارک کې د ایسټر په ورځ برید وشو چې پکې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. دغسې اقلیتونه په زوره د مذهب بدلولو شکایتونه هم کوي. په چترال سیمه کې له کیلاش مذهب سره تعلق لرونکي شمیم کیلاش وایي د مختلفو خلکو لخوا د دړکو وروستو دوی اوس په اسانه او ازاده خپل مذهبي تهوارونه او میلې نشي کولی. شمیم کیلاش وایي چې پخوا به دوی خپلې میلې په ډیرو ورځو کې کولې، خو اوس د وسلوالو د دړکو وروستو اکثره دوی په یو دوه ورځو کې خپلې میلې ترسره کړي.
د کلاشانو چې کومې مذهبي او کلتوري میلې دي هغه مونږ د امنیتي ستونزو له وجې په اسانه نشو کولی. ملایان او وسلوال پر مونږ فشار اچوي چې ستاسو په میلو کې واین جوړیږي، نو دا مه کوئ. د جون نه تر اگست میاشت پورې مونږ د شپې پر مهال په یوې میله کې ډانس کوو، نو هغه او دغسې په دسمبر میاشت کې چاوموس میله مونږ اوس د امنیتي ستونزې له وجې په زیاده انشو کولی. نو که دا حالات دوام ولري زموږ راتلونکی نسل به څنګه ځان خوندي وساتي؟
د سند حکومت سه کال د مارچ په 23 د هولی پروس د عامې رخصتې اعلان کړی و. په دغه ورځ د کراچۍ په سوامی نارائن مندر کې د هندو لږکیو د مذهبي تهوار هولی پر مهال د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن مرستیال مشر اسد بٹ مشال ریډیو ته وویل دا ټولې میلې زموږ د کلتور مهمه برخه ده، باید ټول یې په شریکه ولمانځي.
ہولی خو یو انقلابی تہوار دے، دا د هغه ظلم پر ضد لمانځل کیږي چې په هغه وخت کې به بادشاہ کاوه. نو نن موږ د انسانیت په بنیاد راغون شوی وو چې داسې مذهبي سخت دریځې په ضد مبارزه وشي او خپل هندو وروڼو ته دا یقین ورکو چې دلته زیاتره مسلمانان د دوی ملګری دي.
هارون سربدیال وای بای د سین پسیر د نوري صبح هم اقلیتونو ته دایي د تہوارونو پروس عامه چټي ورکړي چې دا شان د مختلفو مذهبونو په خلکو کې د یووالي جذبه پیدا شي.
مذهبي تہوارونو شته، خو تاسو دې ځل وګوري چې مونږ سند کې خو چټي ورکړې شوی و، خو د خیبر پختونخوا، پنجاب او بلوچستان کې د دې چټي نه دی ورکړې. زموږ 99.999% کم هندوان دي، هغه غریبانان چې دي هغه مینیل جابز کوي. اوس که هغوی ته چټي نه ورکوي نو هغوی خپل بچو سره د اختر خپل چې کوم ریلیجیس فیسټیوال دي هغه مناول شي چې ورسره به پیسې به نه وي. بل چې تر اوسه پورې ګورنمنټ آف پاکستان چې دی د چټیانو ډیکلریشن چې دی تر اوسه پورې نه دي ډیکلیئر کړي. مونږ ته خو داسې فیسیلیټیشن نشته چې ګورنمنټ مونږ ته چې دی هر ډسټرکټ لیول باندې د هغه هندوانو ته چې دی یا د نان مسلم مسیحي یا سکانو ته چې دی هغه فنډنګ وکړي او دا نیشنل ډے 23 مارچ وا دا مونږ په خپله مینا وکړو. په کار خدای چې دا ګورنمنټ مونږ ته انیبل کړي چې مونږ دنیا ته دا میسج ورکړو چې مونږ ایکول سټیزن یو د پاکستان هر چې دی مذهبي ازادي دا مونږ ته.
د تاریخي زینو پړه د خیبر پختونخوا د سټینډینګ کمیټه غړي نجما شاهین وایي اقلیتونه هم د پاکستان برخه ده. د اقلیتونو د عبادت زینو پړه د وړاندې نام حکومت ته وړاندیزونه لیږلې دي او سم تر ډیره هڅه کوي چې زر تر زره د دوی دا مسالې هواري شي.
زه چې دا ځل لاړه سم نو د خپلې کمیټې مشر ته به ضرور د اقلیتونو دا مسله وړاندې کوم. زموږ نه چې څومره هم کېږي هغومره موږ کوو.
اوریدونکو، د دې اونۍ په پرګنې خبرونه کې تاسو د مذهبي اقلیتونو د عبادتونو، کلتوري میلو او د هغې د عبادت خانو په اړه معلومات اوریدل. که د خبرونې په اړه سر رایه لرئ نو ضروري راسره شریکه کړئ. تر راتلونکي خبرونې پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی هلکه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتومره ته بابا جان څخه خواره ځای خود
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورس